رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
رنو محترم و اوریدونکو السلام علیکم. نن شنبه ده، د جنگاخ 15مه ده. واشنگتن د امریکا غږ دویمه سهرنۍ پښتو خپرونه اوري. خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې په اړه د امریکایي مامورانو او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن د شنبې په ورځ هم دوام کوي. دواړو خواوې داسې موافقې ته د رسېدلو کوښښ کوي چې په نتیجه کې به یې خارجي ځواکونه له افغانستان وځي او طالبان به د افغانستان له خاورې نه د ټروریزم د مخنیوي تضمین امریکایانو ته ورکړي. د رویټرز اژانس د رپورټ له مخې ټاکل شوی ده چې په راتلونکې اونۍ کې په دوحه کې د قطر د حکومت په منځګړیتوب بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي، خو یو شمېر خارجي او افغان څارونکي فکر نه کوي چې د افغانستان د حکومت په غیابت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ یوه جامع موافقه ممکنه وي. امریکایي مامورانو هیله څرګنده کړې چې سږکال د سپټمبر پورې به له طالبانو سره د سولې یوه موافقه لاسلیک کړي، خو د دغو څارونکو په باور دغه هدف ته رسېدل دومره زر ممکن نه ښکاري. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د جمعې په سهار دغه ولایت د خواجه سبسپوش په ولسوالۍ کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جنگ په دوران کې د څارویو د خرڅلاو په بازار کې د هوانونو او راکټونو د لګېدو په نتیجه کې 14 کسان مړه او 26 کسان نور ژوبل شوي دي. ښځې او ماشومان هم په وژل شوو کسانو کې شامل دي. د فاریاب پولیسو پلا د طالبانو په غاړه اچولي، خو طالبانو په مطبوعاتي بیان کې ویلي چې دوی په دغه حمله کې لاس نه لري. د کونړ ولایت د چپې درې په ولسوالۍ کې د طالبانو او د داعش ترمنځ د خونړیو جګړو په نتیجه کې په لسګونو کورنۍ مجبورې شوې چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پناه واخلي. د خلکو سره تر اوسه پورې مرسته نه ده شوې.
خپل منځ کې هغه خلک په جنګ داعش او طالبان زموږ سره سات نه تېرېدل، په خپله خوښه نه وي راغلي چې یا مثال کوم غریبۍ پسې، یا مثال ګرمۍ د لاسه، یا کوم بل چې کوم ځایونو کوسېدلو، هغه د دې نه ډېر حواناک وو. زموږ کاروبار ښه جوړ و، زموږ روزانه ښه برابره وه، زموږ مالداري، زموږ ځمکې، هر څه به مکمل و. همدغه جنګونو د لاسه رانه پاتې شوي دي.
موږ ډېر کومک سرپناه او خوراکي توکو ته لرو چې بې حده زیات موږ دغې ته اړ یو او دغې ته موږ مجبور یو. تر اوسه چې لږ کومک موږ سره شوی، ډېر شوی، د عوامو کړه کلي خلکو موږ سره، مشرانو، ملکانو موږ سره کومک کړی دی او د شپې ډېر اخنیم لري.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د واشنگتن او تهران ترمنځ سیاسي کړکیچ مخ په زیاتېدو دی، وړمه ورځ د جبل الطارق په خاکنا کې د برېتانوي کومندوګانو لخوا د ایراني ټانکر له نیول کېدو وروسته د ایران او برېتانیا ترمنځ هم تشنج زیات شوی دی. په دغه سوپر ټانکر کې سوریې ته د ایران لخوا په قاچاقي ډول 2 میلیونه بیلره خام تیل بارو. ایرانی چارواکو برېتانیا په سمندري قزاقۍ تورنه کړې او ویلي دي چې دا کار یې د واشنگتن په اشاره کړی. د ایران سوپر ټانکر د نیولو هرکلی متحده ایالاتو مامورانو د ایران د سوپر ټانکر د نیولو هرکلی کړی دی او د برېتانیا د اقدام ستاینه کړې ده. ایران ګواښ کړی که د تیلو ټانکر او عمله خوشي نه شي، د ایران سمندري پوځ به د فارس په خلیج کې د برېتانیې د تیلو ټانکر برمته کړي. له بلې خوا د جبل طارق پولیس د ټانکر له عملې نه پوښتنه کوي چې هغوی څنګه وکولی شو چې د اروپایي اتحاد د بندیز باوجود دومره اوږده لاره ووهله او ځان یې جبل طارق ته ورسو. یو نظر دا دی چې ټانکر عمله د سویس په کانال کې له ګیریدو نه په ویره کې وه. جبل طارق د هسپانیې په خاوره کې موقعیت لري، خو له تیرو 300 کلونو نه د برېتانیې په ولقه کې دی. پولیسو ویلي دي چې 2 هفتو پورې به دغه کسان په توقیف کې. ځینو ناقدینو ته جولای په 4مه په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ازادۍ د 243م جشن د لمانځلو په مراسم کې په رسمي گذشت او تشریفاتي مراسمو باندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د دولتي بودیجې نه د پیسو په لګولو انتقادونه کړي. د ټرمپ غوښتنه د تیرو او یو کلونو په دوران کې د لومړي ځل لپاره پوځي الوتکو او نظامي ټانکونو په رسمي گذشت کې برخه واخیسته. د سخت امنیت نیول شوی فکر کېږي چې په دې مراسمو باندې له دولتي خزانې نه 2.5 میلیونه ډالر مصرف شوي. دا واشنگتن دی. په امریکا کې د ډبرو سکرو یو بلې غټې کمپنۍ افلاس اعلان کړی. د تیرو 5 کلونو په دوران کې د امریکا لسو غټو کمپنیو له جملو نه شپږو د افلاس په وجه باندې خپل دفترونه بند کړي دي او 1700 کارګرانو کارونه له لاسه ورکړي دي. د افریقایي اتحاد مشران په دې هفته کې په نیجر کې د لپاره غونډه کوي چې د افریقایي هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت لپاره د یوې نوې قرارګاه په جوړولو باندې غور وکړي. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې د لیبیا په چارواکو باندې غږ کړی چې هغه غیر قانوني مهاجرین خوشي کړي چې لویدیځ اروپا ته تلل او د تګ نه مخکې نیولي او په قطر پښتنو کې پراته دي. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو لومړی به راسو دې رپورټ ته چې طالبان وایي نن د شنبې په ورځ به هم د امریکا او د دغې ډلې د استازو ترمنځ د اووم پړاو خبرې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل سوې په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ګډونوال نن د شنبې په ورځ له کابل څخه دوحې ته ولاړ سي. په دې باره کې خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
طالبان وایي د دغې ډلې د استازو او د زلمي خلیزاد په مشرۍ د امریکې پلاوي ترمنځ د خبرو اووم پړاو لا هم دوام لري او ټاکل شوي د جمعې د ورځې د رسختۍ وروسته به دواړه خواوې د شنبې په ورځ بیا سره خبرو ته کښېني. د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د خپل ټویټر په پاڼه دغه خبر د اعلان پر مهال نه دی لیکلی چې په دغو تیرو شپږ ورځنیو خبرو کې څه پرمختګ شوی او که نه. خو د طالبانو دغه ویان د تېرې چهارشنبې په ورځ د الجزیرې تلویزیون ته ویلي چې د امریکایي چارواکو سره طالبان دوم پړاو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دواړو خواوو تر 90% پورې کار بشپړ کړی دی. امریکایي چارواکو لا د خبرو دوم پړاو په پیلو باندې تفصیل نه دا کړی. امریکایي چارواکو او طالبان د اساسو ترمنځ دوم پړاو خبرې د تیرې شنبې په ورځ پیل شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې ټاکل شوی په دوحه کې د یک شنبې او دوشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو د کانفرنس یو شمېر ګډونکي له کابل څخه سبا قطر ته لاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوا چې دوحه بین الافغاني خبرو کانفرنس ته بلل شوی، امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دوحه دا کانفرنس د نورو کانفرنسونو څخه توپیر لري او په دغه کانفرنس کې به د افغانانو د بیلابیلو قشرونو استازیتوب پراخه وي. ښاغلی زاخل ول ویل چې په دې کانفرنس کې به د ښځو او ځوانانو د استازو شمیر هم د تیرو کانفرنسونو پرتله زیات
یو څه به اجنډا او دغه ساختار د مجلس په منظم طرز د نورو وسی ملاتړ د هیوادونو د امریکا په شمول باندې بینلی ملاتړ د دې ناستې پراخه دی. جرمني کوربتوب کوي، غونډه په دوحه کیږي، امریکا او روسیه او چین او همدارنګه ټول غربي هیوادونه د دې ملاتړ کوي. او اخر دا چې په داسې وخت کې راځي چې طالبان او امریکې ترمنځ خبرې په هغه مهمترین پړاو کې دي. که چیرې په نن سبا کې خدای وکړي د امریکې او طالبانو ترمنځ یو د پام وړ پرمختګ وشي او یو هوکړه وشي، نو بیا به د اهمیت له لحاظه واقعا بې ساري وشي.
د دغه کانفرنس یو شمېر ګډونکونکي وایي چې کانفرنس ته څلور شپېتو په شاوخوا کې د افغانستان د ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازي بلل شوي دي. دا ګډونکونکي وایي چې په دې کانفرنس کې به 15 طالب چارواکي هم برخه واخلي. همداشان د افغان حکومت څو تنه لوړ پوړي چارواکي، د سولې ډلې شورا څلور مرستیالان، د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت یو شمېر چارواکي، د پخوانیو مجاهدینو د ډلو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي، د ښځو او ځوانانو استازي هم دغه کانفرنس ته بلل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست ته نږدې سرچینې وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني دفتر پخواني رئیس او د سولې چارو د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي هم دغه کانفرنس ته بلل شوی دی. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې ښاغلی رحیمي به په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او کنه. افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کانفرنس ته ټول بلل شوي افغانان د کومې ادارې استازیتوب نه کوي او په کانفرنس کې به هغوی یوازې د خپلو ځانونو نمایندګي وکړي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو په اړه یو شمېر سیاسي مشران لا هم وایي چې دوی ته د دغو خبرو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ملي نجات د جبهې مشر ذبیح الله مجددي وایي د افغان حکومت د اساسو د ګډون پرته اصلا سوله نشي راتلی. ښاغلی مجددي چې د جمعې په ورځ په کابل کې د پخوانیو مجاهدینو د یو کمانډان سید حسین انوري د دریم کلین په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې طالبان باید پوه شي چې د سولې وروستۍ موافقه به افغان حکومت سره لاسلیک کوي.
باید از طالبان مسلح و مخالفین مسلح
کې باید چې وسلوال طالبان او افغانستان وسلوال مخالفین پدې پوه شي چې د سولې وروستۍ موافقه به د هغوی او د افغانستان د اسلامي دولت د رهبری ترمنځ توشیح شي.
ښاغلی مجاهدي ویل چې په دوحه کې چې طالبان او امریکایان په کوم مسلو سره خبرې کوي هغه د مجاهدي په وینا د دواړو خواوو ترمنځ ستونزې دي چې هڅه کوي ورته د حل لار ولټوي. د ملي نجات د جبهې مشر ویل چې د لاتر اوسه په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه څرګندې نښې او نښانې نه ویني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو ادارې د لیبیا د توقف له مرکزونو څخه د ټولو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د خوشي کولو غوښتنه کوي. دغه غوښتنه د سه شنبې په ورځ د پایتخت طرابلس څخه بهر د تجورا د توقف په مرکز باندې د مرګانۍ هوایي حملې په درشل کې وسوه. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورت را لېږلی دی.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا آی او ایم تایید کړی ده چې د سه شنبې په شپه په بمبارۍ کې د شپږو ماشومانو په شمول 350 تنه وژل شوي او څه باندې 130 تنه ټپیان شوي. د تاجو د توقیف په مرکز کې څه باندې 600 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي توقیف شوي دي چې د دوی له درو برخو نه یوې برخې ته تلفات اوښتي دي او لږ تر لږه د 12 افریقایي هیوادونو نمایندګي کوي. د آی او ایم نطاق جویل املمن وای په کمپ کې 350 تنه پاتې دي او خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
approximately 180 slightly more people in the Tajur detention center had already been registered for evacuation under the voluntary humanitarian assistance flights that we've been running out of Libya. We know of two people for certain who have died who were going to leave.
د توقيف مرکز کې د یو سلو اتیاو نه یو څو زیاتو کسانو د بشري مرستې د پروازونو لمخې په خپل خواخه د تلولو لپاره لا په خوانو مونږه ثبت کړی دي چې وای مونږ له لیبیا نه ځو. مونږ په یقین سره په یو چې دوه تنو غوښتلې چې ولاړ شي امر شوی دی. د لیبیا ملي پاوز قومندان جنرال خلیفہ هفتر د اپریل په میاشت کې په ترابلس کې د حکومت په خلاف چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي حمله وکړه. هیڅ خوا د دغه حمله مسولیت نه مني مګر د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق چارلی اکسلی وای دواړه خواوې خبرې وی چې چیرې ملکیانو ته پناه ورکړل شوې ده. اکسلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We reiterate once again that the coordinates of these detention centres in Tripoli are well known to both sides of the conflict, and this was a preventable tragedy that never should have happened. There needs to be a fundamental shift in approach now. The status quo cannot continue. And that involves immediate
موږ یو ځل بیا په دې ټیکټینګار کې چې په جنگ کې شامل دواړو خواو ته په ترابلس کې دغه مرکز انسجام خو معلومو او دا د مخنیوي وړ و تراژیدي و چې دا باید هیڅکله واقع شوی نه وي. اوس اساسي بدلون ته ضرورت دی. دغه وضع دوام نشي پیدا کولی او په لیبیا کې د توقیف له ټولو مرکزونو نه ټول توقیف شوي کسان باید خوشې کړی شي. په دغو مرکزونو کې هغه سیاسي پناه غوښتونکي توقیف دي چې لیبیا ته په دې هیله راغلي وو چې د مدیترانې له سمندرګي له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. ځینو دغه سفر پیل کړ په سمندرګي کې تعقیبېدل او بیرته لیبیا ته راستانه شول چې خپلوان یا دوستان نه لرل چې مرسته ورسره وکړي. یو ان ایچ سی آر د تایخاتو غوښتنه کوي چې دا معلومه کړي چې چا دغه هوایي حمله کړې ده او څوک د دغه تراژیدۍ مسؤل دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د مرستې د ماموریت مشر غسان سلامي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بچلت دواړو دغه حمله غندلې او ویلې د جنگي جنایت سره برابر ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، سش کال د امریکا د خپلواکۍ ورځ په واشنگټن ډی سي کې په داسې حال کې په یو څه توپیر ومنځل سول چې پوځي قوت نندارې ته وړاندې سو او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یو وینا وکړه. دغو مراسمو ته د ټرمپ پلویان او معترضین ورغلي وه او پر جمهور رئیس یې تور ولګاوه چې یوې غیر ګوندي رخصتۍ ته سیاسي رنګ ورکوي او د مالیه ورکوونکو مالیه ضایع کوي. نور حال په راپورټ کې واوري.
د پاسا د جیټ الوتکو ټیټي الوتنې په واټونو کې زریدار موټرې دا د امریکا د هغه پوځي قوت یو اننداره وه چې هیواد یې خورا لږ ګوري او امریکا ته دا یو جمهوري سلامي.
We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag.
وطلانو په واسطه خپل تاریخ لمانځو چې په ویاړ زموږ د بیرغ دفاع کوي او هغوی د امریکا د پوځ زړور نارینه او ښځې دي.
په واشنگټن کې د جولای د 14مې نیټې د لمانځلو موضوع په عمومي توګه له ګوندي سیاست څخه بهر ګڼل کیږي خو سږ کال یې په اړه اعتراضونه موجود وو. دا مینډا وایټ هیډ پنامه یو اعتراض کوونکی وویل
I think it's very clear that the president is politicizing a nonpartisan event, particularly by putting himself in the middle of it.
په داسې حال کې یو سیاسي باندې ورکوي چې پاتریسکیا خپل ځان مطرح کوي او الوتکی او ټانکونه راباسي. دا د هغه د لوبو د شانو په څیر دی چې له دې لارې د مالیه ورکوونکو په بیه خپل ځان شو شودلی سي.
د لان سیمن په نامه یو بل معترض وویل:
I think Trump is a very divisive president. He does not fundamentally know or care about the difference.
هغه اساسا د سم او ناسم ترمنز د توپیر په حق نه پویږي او یا یې پروا نه لري.
دا ټرمپ پلویانو هم خپل څرګندونه درلوده. یو پلوی جیل ډینیلز وویل:
I think he's doing everything he needs to do to celebrate the country and to
هغه د هیواد د منګلو او خپل خلکو یعنی هغه امریکایانو سره چې شیوی دي د مرستې کولو لپاره هر هغه څه کوي چې ورته اړتیا لري.
جاستن کلینز وویل:
We have all of our enemies. They come out and they do these grand displays.
موږ ټول هغه د خپلان لري چې راوځي او په دې تجهیزات ننداري ته وړاندې کوي. هغه د امریکا په اړه اوس بیهوده خبرې کوي او داسې خي چې غني موږ متول شي. خو اوس کزه د امریکا دښمن وای او دغه مراسم ملي دلای وای نو زبا ډار شو وای.
جمهور رئیس د هغه وخت رئیس د پوزي رسمي گزارش د کولو غوښتنه کړې و چې په 2018 کال کې دا فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړ. تیر کال دغه پلان د هغو انتقادونو له امله عملي نه شو چې د لګښتونو او دغه ورځې ته د پوځي بڼې د ورکولو پر سر شوي وو. منتقدینو سږ کال هم دغه ستونزې راپورته کړې. شینن بو اوبراین چې د آسټن د ټیکساس په پوهنتون کې دا جمهوری ریاست زکړو تدریس کوي وویل:
زموش قوت خلق دی. زموش قوت له هیواد سره ژوره مینه ده. زموش قوت له خلکو او اساسي قانون څخه سرچینه اخلي. دا نه رامنځته کوي.
سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې دغه تمرکز په سیاست نه بلکې په وطن پالنه دی. دغه ادارې د دغه لګښت هغه اندازه نه ده خبره کړې چې خلک به دا مالیو له لارې ورکوي او اټکلې میلیونونه ډالر کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د سودان واکمنی شورا او د دیموکراسي پلوي ائتلاف هوکړه وکړه چې د انتقال په یوې دوره کې د لومړي وزیر په مشرۍ د خپلواک حکومت په ګډون غیر نظامی حکومت ته د واک د لیږلو په مده کې راپورت.
ولقد تقرر في هذا الصدد على وجه الخصوص
دوارو لورو د جمستيال محمد حمدان دا قالو وويل
ونشكر الوسطاء المبعوثين الافريقي
موغ الافريقيان او ايتوبيا څخه په صبر او حوصله سره د دوی لمنځګړي توبه مننه کوو. موږ هم دا رنګ د ازادۍ او بدلون لپاره د خپل پوځي ورونو څخه د دوی د خیر او هیله مل مننه کوو. یو ځل بیا غواړو ټولو سیاسي ګوندونو وسلوالو ډلو او ټولو هغو کسانو ته چې د ځوانو نارینه او ښځینه لپاره د بدلون په هڅو کې برخه اخیستې ډار ورکړو چې دا قرارداد هر اړخیز دی او هیڅوک به ورڅخه بې برخې نه وي او د سورانیانو د هیلو تر ورستي حده به ورسیږي.
بیان هدا الاتفاق سيكون
د ازادۍ او بدلون د ځواکونو مشر عمر الدگیر وویل:
وطن يشبه ثورتهم
یو ملت چې د خپل انقلاب په شان دی عظمت ورتیا او یاړې هدف دی. دا هوکړه د انتقالي جوړښت لپاره لار پرانیزي چې په ټولو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برخو کې به اصلاحي پروګرامونه پیل کړي. لومړی مسله د سولې او خپلواکۍ ده، شفاف تحقیقات او د شهیدانو قاتلینو ته سزا. په پلازمینه خرطوم کې د دوه ورځنیو جدي خبرو په لړ کې د هوکړه کول شي په اپریل میاشت کې د نظامی اقدام په لړ کې له واک څخه د عمر البشیر تر ګوښه کولو وروسته رامنځته شوی بنبست مات کړي. د واک د شریکولو د قرارداد پر سر خبرې د جون په درېمه هغه مهال ناکامه شوې چې امنیتي ځواکونو د سودان د پلازمینه خرطوم د نظامی مرکز مخې ته د راټول شویو مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه. د دسمبر په میاشت کې د عمر البشیر په وړاندې د شویو احتجاجونو له پیل څخه را پدې خوا چې باندې 250 کسان وژل شوې دي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو په یو راپورټ کې د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو حکومت غندل سوی چې بې له محاکمې څخه وژل کوي او ظالمانه اقداماتو څخه کار اخلي چې هدف یې د سیاسي مخالفینو غلي کول دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې پرون د جمعې په ورځ دغه راپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوق شورا ته وړاندې کړ. خبریا لیلی زشلاین په دې باره کې له جنیب څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
دغه راپور د داسې یوې ټولنې تصور وړاندې کوي چې زور باندې نه سیزل کېږي، ځکه خلک یې وژل شوي دي، بې له محاکمې نه بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ټولو اساسي ضرورتونه بې برخې شوي دي. په دغه راپورټ کې راغلی دی چې د وینزویلا امنیتي قواوې بې له محاکمې نه ټکان ورکوونکي یو شمېر کسان په دې بانه وژلي چې جنایتکارانو د بندې کېدو په مقابل کې مقاومت کاوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بچلت وایي درک شوي سیاسي مخالفین او د بشري حقوقو مدافعین د ګواښونو سره مخامخ دي او په مبارزو او پراخو سرغړونو کې شکنجه ورکول، جنسي تاوتریخوالی، وژل او په زور لادرکه کېدل شامل دي. بچلت خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Excessive and lethal force has repeatedly been used against protesters. My office has also documented excessive use of force in the context of security operations by the Special Action Forces, with multiple killings mainly of young men. Many could constitute extrajudicial killings and should be fully investigated.
دا یه احتجاج کوونکو په خلاف ضربتي قوینه په پرلپسې توګه کار اخیستل کېده. زما دفتر هم د خاصو قواوو د عملیاتو په وخت کې د ذاتي قوې د استعمال په وخت کې اسناد برابر کړي دي چې ډېر کسان په خاصه توګه ځوانان پکې وژل شول. ډېرې د محاکمې نه په غیر وژل شوي دي او په دې باره کې باید په بشپړ توګه تحقیقات وشي او د مرتکبینو سره د حساب کتاب وشي او د دې ضمانت وشي چې دا رنګه پیښې بیا تکرار نشي. د حکومت خپل ارقام ښیي چې د تیر کال د امنیتي عملیاتو په وخت کې 15,200 تنه وژل شوي وو او د روان کال د مې د میاشتې د نیمایي پورې 1,598 تنه نور وژل شوي دي. ملګري ملتونه د نورو منابعو یادونه کوي چې وایي ښایي واقعي شمېر له دې نه ډېر لوړ وي. بچلت خبرداري ورکړ چې که دغه سرغړونې پای ته ونه رسیږي او خراب اقتصادي شرایط اصلاح نشي نو په بې ساري شمېر سره به وینزویلایان خپل هیواد او پرېښودلو ته هم داسې دوام ورکړي. دا وایي دغه وضع معاشیت تباه کوي او اکثره بې وزلو کسانو ژوند لنډوي. بچلت بیا وایي
Many basic public services have all but collapsed, including transportation, electricity and water. The healthcare sector is in critical condition. The non-availability of basic medication and equipment is causing
ډېر اساسي خدمتونه له منځه تللې دي، چې په دوی کې ترانسپورټیشن، برېښنا او د څکلو پاکې اوبه شامل دي. د اساسي درملو او تجهیزاتو نه موجودیت د هغې مړینې سبب کیږي چې د مخنیوي وړ دي او په داسې حال کې داسې درمل نشته ده چې ښځې ورنه په فامیلي پلاننګ کې کار واخلي. بجلت په بین المللي بندیزونو ملامتیا چوي، په خاصه توګه د تیلو په صادراتو باندې تاثیر کوي چې دا بیا اقتصادي ستونزه لا نور خرابوي. د وینزویلا د بهرنیو چارو د وزارت معین ویلیم کاستلو د دغه راپورټ په ځواب کې د ملګرو ملتونو شورا ته وویل په وینزویلا کې بشري ستونزه نشته. دی وایي د نورو هیوادونو په شان د ډیرو عواملو په علت د ملک اقتصادي ستونزې لري. دی وایي د دغو ستونزو باوجود حکومت یې سوله او ډیموکراسي ټینګه کړې ده. کاستلو په دې عقیده ده چې د خپلو خلکو ضرورتونه پوره کوي. د پاوز او امنیتي قواو په خلاف د جنایي تورونو لګول او د بشري حقوقو نه سرغړونې په کلکه رد کړي دي. دی دا مني چې کله ناکله زیاتی کیږي، مګر دی وایي هیواد یې دا حق لري چې د ځینو امنیتي خطرونو په خلاف له خپل ځان نه دفاع وکړي. دی وایي دغه راپورټ په وینزویلا کې واقعیت نه منعکسوي او غواړي د دغه راپورټ محتویات اصلاح شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او د دې اوس په څو په زړه پورې راپورټونه واوري.
د برېټانیا له امپراتورۍ نه د امریکا د متحده ایالاتو د ډیکلریشن آف انډیپندنس یا د آزادۍ د اعلان متن په 1899 میلادي کال یعنی 1298 لمریز کال کې د وی 15 کسیزي کمیټې لخوا چې مشري د جان ټرمبل په غاړه وا ولیکل شو او کانټیننټل یا براعظمي کانګرس ته د غور او مزورې لپاره وړاندې شو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د آزادۍ د 244 کلیزې په مناسبت په شمالي امریکا کې د برېټانوي امپراتورۍ پخوانی اصلي نقشه چې په 1228 میلادي یا 1241 لمریز کال کې د دریم جورج د پاچاهۍ په دور کې تیار شوې وه چاپ کړې ده. په دغه نقشه کې ټول هغه جغرافیوي ساحې په نښه شوې دي چې د امریکا د آزادۍ د اعلان نه مخکې د انګریزانو په ولقه کې وې. په دې نقشه کې هغه سیمې هم شاملې دي چې فرانسې او هسپانیې ورباندې د ملکیت دعوا لرله او د انګریزانو سره یې څو ځلې پرې جنګونه کړي وو. انګلینډ په اصل کې په 1198 میلادي کال یعنی 1248 لمریز کال کې د سټیم انجن یا د بخار د انجن له کشفولو وروسته خپل سمندري طاقت پراخه کړ او د آسیا، شمالي افریقا او د امریکا د نیمې وچې د نیولو تکل وکړ. خو کله چې د اوسنۍ امریکا اتو برېټانوي مستعمرو خپله ازادي اعلان کړه او برېټانویانو ته د مالیې د نه ورکولو پریکړه وکړه او د ازادۍ جنگ پیل شو، له همدغه شیبې نه په قراره قراره په اصطلاح د سترې برېټانیې د امپراتورۍ زوال هم پیل شو. دریم جورج د امریکا د ازادۍ د اعلان کلک مخالفت وکړ. په ډېر قهر او غوسه ژمنه وکړه چې زموږ د زوکانو ضربې به پریکړه کوي چې څوک دا جنگ ګټي. برېټانیا په هغه زمانه کې د نړۍ تر ټولو پیاوړی سمندري طاقت ګڼل کېده. د شاهي دولت سمندري پوز 8000 جنگي کشتۍ لرلې او د روم د امپراتورۍ نه وروسته نړیوالو مختلفو جبهاتو کې ونښته. پوره 3000 ورځې دوام وکړ. بل اخره پاچا جورج مجبور شو چې خپل اتو امریکایي مستعمرو ته او یو انسان نامه مجسمه چې د سترنج د لوبي نقشه پرې خپل شوی 900 غلا بخوا د عاج لرګیو نه جوړ شوی په دې هفته کې د لندن په یو لیلام کې په 920 میلیونو امریکایي ډالرو
ګټ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.